دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان احمد الله چیوال د سره سریب د نړیوال کمیټه عملیاتي رئیس وایي وازی بشری سازمانونه نشي کولای چې د افغانستان د اوسنۍ نورین بار په وګو واخلي د پر پراختیایي سازمانونو غږ کړي چې د افغانستان بشری نورین کې مرسته وکړي هغه وایي چې دا درون بار د بشرپاله مؤسسو پر وګو زیاتوالی کوي او نورو سازمانونو ته پکار ده چې لاس په کار شي د سره سریب د نړیوال کمیټه عملیاتي رئیس دا خبرداري هم ورکوي چې د افغانانو د اوسنۍ وضعیت د خوالي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستي جواب ګویا نه دي او اړتیا ده چې یو حل لاره وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې خپل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له هغو افغان مېرمنو څخه ملاتړ څرګند کړي چې د په واینه طالبانو یې حقوق تر پښو لاندې کړي ریچارد بینت پرون د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د هغو افغان میرمنو تر څنګ ولاړ دی چې په وروستیو څو میاشتو کې وهل شوي نیول شوي او ډېری اساسي حقوق او د بیان غونډو تعلیم او ژوند لپاره ازادۍ تر پښو لاندې شوي پرون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم په یو بیان کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او افغانستان یې د نړۍ هغه هیواد وباله چې له ښځو سره په ډېره لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کیږي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر اړوند مسایلو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامه له مرستیال سره د خبرو کولو خبر ورکړی ولادیمیر نورو پر ټویټر ولیکل چې له مارک پورزل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث کړی ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمن شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ ورغوي خو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دایکونډي ولایت کې د 4 کوچنیانو پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې یونیسف په یو بیان کې چې پرون یې پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي چې د دایکونډي ولایت د نیلي ولسوالۍ په سیواک شیبر کلي کې 4 هلکان چې عمرونه یې د 1 او 14 کلونو ترمنځ وو په یو برید کې وژل شوي یونیسف د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا کوچنیان په هغو عملیاتو کې وژل شوي چې طالبانو د دوو پخوانیو سیمه ییزو قوماندانانو د بې وسلې کولو په موخه له 4 شنبې ورځې راهیسې هلته پیل کړي له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو د خیبر پختونخوا په لکی مروت ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ترمنځ په نښته کې 2 پوځیان وژل او 2 نور ژوبل شوي په سیمه کې استخباراتي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوه چې په پشانو ونډو کلي کې پولیس او امنیتي سرتیري په ګډه د لټون په عملیاتو کې بوخو چې نامعلومو وسلوالو پرې برید وکړ د لکی مروت د پولیسو وایان شاهد حمید له مشال راډیو سره په خبرو کې دغه برید پخلی کړی او زیاته کړې ده چې لا هم په سیمه کې د لټون عملیات روان دي تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې د دغه پیښې مسؤلیت منلې اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بای په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وسنډولې ډیپلوماټان وایي په دې اړه د نړۍ د 2 سترو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون اټکل شوې وې له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بای په اړه په خبرو کې په 2 ډلو ویشل شوي د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنگي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګاز د وارداتو دوام غواړي بریتانیا ادعا کوي چې روسیه د اوږد واټن توغندیو له کموالي سره مخامخ ده په دې اړه زما همکار راپور راکوي
د بریتانیا پوځي استخباراتو نن اعلان وکړ چې روسیا احتمالا لزړو اټومي کروستو غندیو اټومي سرو کې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خپل ورځنۍ معلوماتو کې چې پر ټویټر یې خبر کړی دی ویلي دی دا کډ روسیا اراده هر څه وی خو دا جوتوي چې دغه هواد اوګدواټنه توغندیو زیرمه کمی شوې دي. یاد وزارت ویلی دی اوکراین ته د یو وشتل شوی کروس توغندی د پادشونو له تصویرو څخه ښکاري چې د توغندای په 1980 کلونو کې د اټومي لیک درا لیک لپاره ډیزاین شوی وو. غورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی د روسیې د وروستو یو توغندوی زبریدونو لکبلې په هیواد کې تر شپږ میلیونه ډیر کورنۍ اوس د برېښنا د سرچینو د پارچاو لکبل کړيږي. زیلنسکی ویلی اوان پلازمینه کیب کې د برېښنا د پارچاو چاره دوام لري. نو موري په یو تلویزیونی وینا کې وویل د کیب شاوخوا سیمه تر نورو هغو ډیره د برېښنا له پارچاوې دو او د اوبول نشواله کړيږي. د پلازمینه ځینې اوسیدونکو هم نشدې شل او ځینې وخت ډیر ساعته برېښنا او بنه لري. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان نه بهر ته د صادراتو د کچې د زیاتېدو لپاره اقدامات ګړندي کړي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې کال تر اوسه د افغانستان نه بهر ته د 1.5 میلیارد ډالر په شاوخوا کې صادرات شوي دي. د دې خونی چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدونو بندیدو نه سوداګرو او ولسونو ته زیات زیان رسیږي. په موکړې په دې اړه د کابل نه د امریکا غږ خبريال اکرام شنواری دی رپورټ ته.
د شنبې پورې د کابل څخه د منځنۍ اسیا له لارې اروپایي هیوادو ته 140 تنه د وچې میوې او جوپه واستول شو چې ازبکستان او قزاقستان له لارې به لومړی روسیې او بیا له هغه ځایه د لویدیځې اروپا درې هیوادو ته واستول شي. په دې مناسبت د کابل د ګمرکونو په ریاست کې جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال مولوي قدرت الله جمال خبریالانو ته وویل چې حکومت یې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته د صادراتو له بهیر څخه کلک ملاتړ کوي.
افغانانو ته اطمینان ورکوم زموږ تجارانو صنعتکاران سي دي با کیفیت شي جوړي که با کیفیت نه وي دا بنن عرفات بیا نه صادرېدلی غو بنه وختري که با کیفیت نه وي اواقع په خپل حالات کې نه وي نو بیا به کاناډا د دې غوښتنه نه کوله.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د وچې میوې په دې جوپه کې 140 تنه وچې میوه شامل ده چې په لومړي ځل د افغانستان څخه د منځنۍ اسیا له لارې اروپایي هیوادو ته صادرېږي. د دغه وزارت وایان اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې د دغو صادراتي توکو مجموعي ارزښت 2 میلیون ډالر ته رسیږي.
خوشبختانه امروز یک محموله
خغلی جواد ویل له دې کمرغه د سوداګرۍ توکو او جوپه د افغانستان څخه د منځنۍ اسیا د ازبکستان او قزاقستان او بیا د روسیې له لارې اروپا ته واستول. په دې جو پکې اوسه شلټنه وچې میوه شامل ده چې مجموعي ارزښت 2 میلیونه ډالر کېږي. طالبان حکومت په تیر څه باندې یو کال کې افغانستان کې بیا وخت د رسیدو وروسته د صادراتو د پراختیا په برخه کې هڅې ګړندۍ کړې دي چې ورسره د تیرو کلونو په پرتله له دغه هېواد څخه د صادراتو کچه هم زیاته شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې بهر ته د افغانستان څخه د صادراتو کچه 1 میلیارد ډالر څخه اوښتې ده. دا وزارت تمه لري چې د روان لمریز کال تر پای به د صادراتو کچه 2 میلیارد ډالر ته ورسي. د افغانستان څخه بهر ته په صادراتو کې د ډبرو سکرو صادرات هم شامل دي چې په روان کال کې په زیاته کچه د افغانستان سوداګرو لخوا پاکستان ته صادر شوي چې دړې له هم دوام لري. د سوداګرۍ او پانګونې د خودي د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزیا وایي چې په روان میلادي کال کې تر اوسه د افغانستان څخه بهر ته د صادراتو کچه شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر ته رسېدلې ده. ښاغلی الکوزیا وایي چې بهر ته د صادراتو برخه کې د بانکي ستونزو تر څنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندېدل هم په صادراتو اغیزه کوي. ښاغلی الکوزیا امریکا غږ اشاره اړوي ته وویل چې د چمن سپین بولدک او د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوري سرحدي لارې د ځینو ستونزو له امله وخت په وخت بندېږي چې ورسره دواړو هېوادو سوداګرو ته په میلیونونو ډالره زیان رسېږي.
بدبختانه چې دا د دروازې بندول هر وخت یو سیاسي معضلې او نه تنها په بولدک کې کله کله په تورخم کې او همدارنګه دا اوس په ډنډي پټان کې لاره بند ده. هلته شرایط خراب دي. دا چې بند شي زمونږه دوه طرف ته سکتور خصوصي ته ډیر جدي نقص رسیږي او د دې چې دا دروازه بنده شو زمونږ د میوې وختو زمونږ د انار وختو نو په دا خاطر باندې تقریبا د ورځې میلیونه ډالر افغانستان او پاکستان دوه ته تاوان ورسېده. او خصوصا هغه ترانزیتي اموال چې د پاکستان نه د کراچۍ د لارې نه راځي او هغه د شف فکر کمپنیو کنټینر کې پراته باقي کې په موږ باندې د ورځ 250 نو تر 200 ډالر پورې د ټینشن راځي چې دا ډیره طاقت پرسا ده.
د نګ دی وی ونی رئیسی د افغانستان او پاکستان ترمن د دنګ پټان سرحد په دغه سیمه کې د طالبانو د سرحدي ساتونکو او د پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمن د درې ورځو د خطو ورسته لا هم تړلې دي. همداشان پاکستان تیر ونی د چمن سپین بولدک سرحد ورسته د نګ دی وی ونی تړلو بیا ته پلانیس. پاکستاني سرحدي ځواکونو چمن سپین بولدک سرحد هم په دغه سرحد کې دوه خو د سرحدي ساتونکو ترمن د وی د خطو ورسته تړلې وو. اوس مال افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات د دنګ پټان د ولسوالۍ د سرحد لاري تر سره کی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد د غربي هوادونو او بشري حقوقو ادارو هغه نیوکې اسلام ته به احترامي بولی چې د لوګر په ولایت کې د زینو کسانو په درو د وهلو په حق لې کړی دي. تفصيل د وحید فیضی په دې رپورت کې.
د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد د یوشمیر هوادونو او بشري حقوقو ادارو د نیوکو په جواب کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ د ویاندي او د نورو غربي هوادونو نمائندگانو څرګندونه چي د درو وهلو مجازات پکې غیر انساني ظالمانه او توهینونکي بللي د اسلام مبارک دین به احترامي او د نړیوال اصولو مخالفت دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د لوګر پولیس کې په عام محضر کې د 14 کسانو په درو وهل د کرک ور سزا بللي او په سمدستي توګه د داړول سزا ورکولو بندیدل غوښتي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ویل چې د اوسنوي چارواکو یعنی طالبانو لخوا د چهارشنبې په ورځ د لوګر په ولایت کې په عام محضر کې په ډلېز توګه د 14 کسانو په درو وهلو موټکان خړلې. د ټولو خلکو سره باید په مساوي توګه او کرامت سره چلند وشي. طالبانو تایید کړی چې د محکمې له حکم وروسته د لوګر په ولایت کې په دریو میرمنو او ایولس نارینو شرعي حدود جاری کړی دي. یوشمی دینی عالمان وی د شریعت تطبیق یوازې د حدود تطبیق نه دی.
اگر کس ادعای عدالت میکنه خو باید که قانون اول سرمو کسایی که سر قدرت است تطبیق شوه. چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که اگر دختر ما فاطمه سرقت کنه ما دستش ما اول خودم قطع میکنم. یعنی سر کسانی که و فامیل هایی که سر قدرت هستند اونا باید خودشان در کسای اول باشن، اشخاص اول باشن که سرشان قانون تطبیق شود. تطبیق قانون سر غریب آره و مردم عام آسان است، اما باید از نگاه شرعی مخصوصا کسانی که مسئولیتشان زیاد است اول سر خود از قانون تطبیق شود. و قانون تطبیق شریعت تنها تطبیق حدود نیست، تطبیق شریعت اصلا برقراری عدل و عدالت و مساوات است.
یوشمه نوروی په اوس وخت کې لازم ده چې د خلکو بشری او اقتصادي وضعیت ته زیاته پاملرنه وشي.
در زمان خلیفه دوم حضرت عمر رضی الله عنه است که خودش حدود را این در کتاب تمام کتاب های فقهی اهل سنت آمده است که حدود را در زمان قحطی مدینه از دزدی برداشت. خاطر گفت قحطی سال یک کسی از گرسنگی و از وضعیت دزدی کرده ما دست او را ببرم جز بر درد و رنج مردم بیفزایم کاری نکردیم.
بلخوا در ملگور ملتون در کارپوهان و یوردل وای چه پا افغانستان که لخز و انجون سر در طلبان و چلن خیلی در بشریت زد جرم وی او باید در نړیوالو قوانین نمخی و تیرل شي او په قانوني توګه تعقیب شي.
خپل همدغه چې نجونې شپږم صنف نه پاس اجازه نه لري چې مکتب ته لاړ شي په بعض ښارونو او ولایتونو کې دا یو رواني تاوتریخواله ده. هغه ښځې چې د کار اجازه نه لري او د اقتصادي د لحاظ نه دوی استقلالیت نه لري دا خپله یو رواني تاوتریخواله ده.
که څه هم طالبان وایي چې د خلکو حقونو ته درناوی کوي خو نړیوال ټولنې تل پر طالبان نیوکه کړې چې خلک له خپلو اساسي حقوقو څخه بې برخې کړي دي. په نړۍ کې هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی د نړیوال او مالی پلاوی منځوي کړي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
رښتینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د دوړو کوریاګانو ترمنځ اړیکې اوس تر هر بل وخت په بد حالت تر رسیدلې دي. علت یې همدا ده چې شمالي کوریا بشمیره راکټونه ازمویلي او جنوبي کوریا یو لړ پوځي تمرینونه ترسره کړي. په موخړې دی رپورت ده.
کیم لوج بین د پین پونګ په ټاپو کې له اون وکلونو راهیسې ژوند کوي، خو هغه لا هم د پوځي تمریناتو پر مهال د ډزو او چاودنو له غږونو سره آشنا نه ده.
زمونږ پاوت نن دازې کولې، ولې زه اندېښمنه کېږم کله چې مونږ فایر کوو، زه اندېښمنه کېږم کله چې شمالي کوریا ډزې کوي. زه د دې ټولو په هکله اندېښمنه یم.
د یون پیونګ د سیمې اوسیدونکي په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې ډېر اندېښمن دي. تیره میاشت دواړو هیوادونو د خبرداري ډزې سره تبادله کړې وې. یوازې د ساحل هي خواته د جنوبي کوریا سمندري ځواکونو هغوی لیدل. د دې ځای اوسیدونکي وایي چې په دې ځای کې ډېرې نورې چاودنې هم اورېدلې دي.
څوک به اندېښمن کېږي؟ موږ په هر ځای کې د ډزو غږونه اورو.
دلته شمالي کوریا په اسانۍ سره لیدل کېږي. په ځانګړې توګه په رڼا ورځ کې په دې حساسو اوبو کې کب نیونه ډېره ستونزمنه ده. کله چې شمالي کوریا له خوا په سیمه کې انفجار او یا هم ډزې وشي، نو حتی کښتۍ هم له دې ځای څخه ځي. ځایي خلک وایي چې یوازې سږ کال 15 ځلې دا پېښې رامنځته شوې دي، او د سیمې هغه کب نیونکي چې په دې ځای کې کبان نیول تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي.
زنه په هغه کې د ډزو له وجې به څومره خلکو ته ځان رسیدلی وي، خو په دې ځای کې کب نیونکو ته خورا ډېر زیان رسیدلی دی. په ځانګړې توګه له پوځي اډو سره نږدې ځایونو ته له حده ډېر زیان رسیدلی دی.
په دې ځای کې یوازې د حیواناتو معیشت په خطر کې نه دی، بلکې ډېر خلک د خپل ځان د خوندیتوب نه هم ویره لري. په 2010 کال کې شمالي کوریا د یونګ پیانګ په شاوخوا کې 100 توپونه توغولي وو چې د دوو ملکي وګړو په شمول 4 تنه پکې وژل شوي وو. دا هغه ځای دی چې د جنوبي کوریا یو سمندري پوځي هم پکې وژل شوی دی. دا د شمالي کوریا د بریدي وروکانه بیلګه ده، خو په دې ځای کې هیڅوک له خطر څخه شکایت نه کوي، ځکه د لسیزو را په دې خوا په دې ځای کې همدا حال روان دی.
زه سپین سری یم، که مړه شم مړه به شم، او که ژوندی وم ژوندی به وم، خو د خپلو اولادونو په هکله ډېره اندېښمنه یم.
خو هغه کسان چې د دې اوږدو نښتو په لومړیو کرښو کې دي، تر هر بل وخت اوس ډېر اندېښمن دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واوري.
د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د وسلوالو طالبانو له خوا د سوداګرونو د ناقانونه پیسو د اخیستلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په موکړې زموږ د همکار احمد الله ارشوال دی رپورټ ده.
د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستانی طالبانو په سوات کې نه یوازې له سوداګرو، بلکې له حکومتي چارواکو او سیاسيونو څخه په ناقانونه توګه د چندې پونوم په لکونو روپۍ اخیستي. چارواکي وایي چې د سیمې لاتیا څخه تر 95 سلنه شتمن خلک د طالبانو د دغه کار ښکار شوي.
په قبایلي سیمه کې بته ډېره عام ده، ډېره په عام توګه باندې ملاویږي، شورو ده، او د هغې اثر وکتام نشی کولی. حکومت پاره کې ناکام دی. د ټلیفونونو خبره مو کړه، ټلیفونونه خلکو ته راځي، کالونه راځي، واتس اپ کال راځي، ما ته پخپل راغلی. څوک فیار کولی شي څوک نشي کولی، ما پخپل دوی فیار کړی، خو دې فیار شاته اس ما ته نه دی ملو چې مال ست تحفظ راکړي.
وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، طالبانو د کوم ګروپ یا شخص لخوا د بل هیواد پر وړاندې د افغانستان د خاورې کارولو ته د اجازه نه ورکولو اعلان کړی. خود پاکستانی طالبانو لخوا د درې نوی کوډ لمبر چې د افغانستان کوډ لمبر دی لرون کې ټلیفوني شمیرو کارولو خلکو ته شکونه پیدا کړي. له ټلیفون وروسته شتمنو خلکو ته دغه نمرو داسې لیکلي پیغامونه چې طالبانو ته د پیسو نه ورکولو په صورت کې د طالبانو د عملیاتو د قتل اقدام سره د مخ کېدو خبرداري ورکوي شتمن شخص ته لیکدول کیږي.
خو تیر شوي درې څلور میاشتونه بیا دا قصه چې شروع شوه او اسپیشلی کیسه دا وخت نه شروع شو چې کله په افغانستان کې مذاکرات او زموږ د دې ځای د خلک چې کوم ادارو خلکو او بیا دې چې د جرګو د سرکاري تور چې کوم ورته مو ویلې شو یا د دې ټاوټس هغه بوتلو ځان سره هغه جرګې وکړي. نو د دې د وینا مطابق خو مذاکرات فاینل سټیج ته رسیدلی هم نو خو بهر د خلک دلته رالو په مختلف ځینو کې دي اسپیشلی په غرونو کې کېناستو.
د سواد ځای خلک وایي چې افغانستان کې د طالبانو بریا د ډیورن پر پوله پرتو سیمو کې پاکستانی طالبان هم زړه ور کړی. د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسامبلۍ یو غړي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې تر اوسه ترې په سواد کې طالبانو 1200 پاکستانی روپۍ په زور اخیستي. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي هم د پاکستانی طالبانو لخوا لشتمنو خلکو او سوداګرو په زور د روپو اخیستلو ادعا تاییدوي.
یقینا لوګو کو کال زاري هي
یقینا طالبان خلکو ته زنګونه وهي. د پښتونخوا د اسمبلی غړو او نورو درن ته هم خلکو زنګونه وهلي دي. عام سوداګر ته او همداشان قراردادیانو او اقتصادي اړخ شتمن خلکو ته هم طالبانو زنګونه وهلي دي.
په واورو پوخلي جګو غرونو ښکلا مشهور سواد کې امنیتي حالت د دغې سیمې تیاره اړخي. د روان کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه چې طالبانو په سواد کې درې حکومتي چارواکي وتښتول په زورګونو خلکو د دغه ولسوالۍ په مرکز منګوره او نور سیمو کې خپل کاروبارونه بنه احتجاجونه وکړل. خو د پاکستان په اوس په سواد کې د طالبانو د موجودیت خبرونه افراط او غولون کې بولی. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثق معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د ماشومانو د شری ناروغي پر وړاندې د واکسین لسروزنی کمپاین پیل کړی دی. تمه ده چې دغه کمپاین په ترڅ کې بنجدي و ملیون ماشومانو ته د شری د ناروغي واکسین تطبیق شي. په مخکې د اکرام شینواری رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د شبې د ورځې څخه په ټولو سلور دي شولایتونو کې د ماشومانو د شری ناروغۍ په وړاندې د واکسین لسرزینې کمپاین پیل کړی چې په پام کې ده په ترڅ کې به یې د 15 کلونو څخه د ښکته عمر نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي. د دغه وزارت وایند ډاکټر شرافت زمان عامر د شری د واکسین د کمپاین هدف افغانستان کې د ماشومانو د مړینې د کچې ټیټېدل ښیي.
د دغه کمپاین هدف چې د افغانستان کې د شری د ناروغانو شمېرې راکمول دي او دلته د ماشومانو د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې د کمپاین پیل شوې ده. امید ده چې ان شاء الله ډیر موثر ثابت شي او په افغانستان کې د هغه ماشومان چې غوي د شری له خطر سره مواجه دي د شری ناروغي څخه وژغورل شي. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان ته هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
د روان 2020 میلادي کال د مارچ په میاشت کې هم د روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال ادارې WHO په مرسته افغانستان کې د 1.2 میلیون ماشومان ته د شری واکسین د تطبیق لپاره د شری واکسین کمپاین د سرور دي شولایتونو په نهه څلوېښت ولسوالیو کې د 15 ورځو لپاره تطبیق کړی. د WHO د یو راپور له مخې افغانستان کې د شری ناروغۍ پیښې د تیر 2020 میلادي کال د جنوري میاشت کې ثبت شوې وې. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې د تیر کال د جنوري د میاشتې څخه د روان 2020 میلادي کال د مارچ د میاشتې تر 13 ورځې پورې 8,386 د شری ناروغۍ پیښې ثبت کړي دي چې له امله یې په دغه موده کې 250 ماشومان په دغه ناروغۍ مړه شوي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې یوازې د روان 2020 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې د شری د ناروغۍ 8,000 پیښې ثبت شوي. دا اداره وایي چې د روان میلادي کال په دغو درې میاشتو کې د شری په ناروغۍ 122 ماشومانو د مړینې پیښې هم ثبت کړي دي. WHO افغانستان کې په ورځنی ډول د شری د ناروغۍ په وړاندې د واکسین د تطبیق د کچې ټیټوالی چې اوس مهال شپږ شپېته فیصد ته رسیږي او هم د 2013 میلادي کال د شری د واکسین د تطبیق وروسته د واکسین په کمپین کې لویه زماني فاصله په دغه هیواد کې د شری د ناروغۍ د خپرېدو په علتونو کې ګڼي. ډبلیو ایچ او وایي افغانستان کې د شری ناروغۍ خپرېدل د دې له امله هم د اندېښنې وړ دي چې په دغه هیواد کې په ډېره لویه کچه د ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ ناروغي شته دی. اکثره د شری ناروغي د ژبې په موسم کې ډېره خپرېږي. د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان امیر وایي چې دغه وزارت د خپلو همکارو ادارو په مرسته د ژبې د رسېدو د مخې هغو سیمو ته له وړاندې ضروري دارو درمل رسولي چې ژبې کې پکې هوا خورا زیاته سړېږي او د واورو له امله یې لارې هم بندېږي.
د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د ژمي پر رسېدو سره د هغه ټولو سیمو لپاره چې هلته هوا ډېره زیاته سړوي او د ژمي په موسم کې د ناروغانو شمېره هم پکې پورته کیږي سر له اوسه یې ورته د درملو د سپلای په برخه کې او د هغې تر څنګ هلته د معیاري روغتیایي خدمات وړاندې کولو لپاره برنامې په کار باندې اچولي دي. موږ وخت په وخت باندې د همکارو ادارات سره هم مجلس ترسره کړي. امید ده چې انشاءالله په دې ژمي کې زموږ معیاري روغتیایي خدمات ټولو هیوادوالو ته وړاندې شي. د دې لپاره چې په هغه ټولو سیمو کې چې هلته واوره ورېږي هم موسم ډېر یخ وي هلته معیاري روغتیایي خدمات وړاندې سي او هیوادوال د ستونزو سره مخ نشي سر له اوسه به انشاءالله د درملو سپلای او د هغه ټولو ضروري لوازمو چې هلته اړتیا ورته پیښیږي انشاءالله په وخت سره به لیږل کیږي.
د روغتیایي نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او هم ویلي چې د لارو د بندېدو د مخې 603 تنه درمل او طبي توکي د 300 څخه زیاتو روغتیایي مرکزونو کې په یو نوي ولسوالیو کې ځای په ځای کړي دي. دغې ادارې ویلي چې د لارو درمل او طبي توکي په 3 میلیونو کسانو ته د اړتیا پر مهال لازمي طبي مرستې برابرې کړي او 1 میلیون ناروغان به مخ مختری ترتیب پر محل گټه واخل.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
وایان احمد الله چیوال د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي رئیس وایي وازی بشری سازمانونه نشي کولای د افغانستان د وسانی ناورین بار په وګو واخلي. د پر پراختیایي سازمانونو غږ کړي چې د افغانستان بشری ناورین کې مرسته وکړي. مارتین شویب وایي چې دا درون بار د بشرپاله مؤسسو پر اوږو زیاتوالی کوي او نورو سازمانونو ته پکار ده چې لاس په کار شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له هغو افغان میرمنو څخه ملاتړ کړی چې د ده په وینا طالبانو حقوق تر پښو لاندې کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر اړونده مسایلو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما لمرستیل سره د خبرو کولو خبر ورکړي. ولادیمیر نوروب پر ټویټر لیکلی چې له مارک پورزل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث کړي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو صندوق یونیسف په دایکونډي ولایت کې د 4 کوچنیانو پر مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړي. یونیسف په یو بیان کې چې پرون یې پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي چې د دایکونډي ولایت د نیلي ولسوالۍ په سیواک شیبر کلي کې 4 هلکان چې عمرونه یې د 1 او 14 کلونو ترمنځ په یو برید کې وژل شوي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو او تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ترمنځ په نښته کې 2 پوځیان وژل او 2 نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې د دغه پیښې مسؤلیت منلی. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بای په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې. ډیپلوماتان وایي چې په دې اړه د نړۍ د 2 سترو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون اټکل شوې وي. بریتانیا ادعا کوي چې روسیا د اوږد واټنه توغندیو له کموالي سره مخامخ ده. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي د روسیې د وروستیو توغندیو بریدونو له کبله په هیواد کې تر 6 میلیونه ډېرې کورنۍ اوس د برېښنا د سرچینو د پارچاو له کبله کړېږي. زلینسکي ویلي تر اوسه په ډېرې سیمو او ان پلازمینه کیب کې د برېښنا د پارچاو چاره دوام لري. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړي.
درمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.